پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې روانې وي، خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. فرانس پریس خبری آژانس راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ په مخه له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په ژنیف ښار کې دی. ټاکل شوی چې دا پلاوی د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او د سری صلیب د نړیوالې کمیټې له چارواکو سره وګوري، خو په عین حال کې د سویس د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون سه شنبه خپور شو ټینګار کړی چې د سویس خاورې ته د طالبانو د پلاوی سفر د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. کابل کې یو میرمن له خپلو دو لونو سره وژل شوې ده. د کابل د امنی قمندانۍ ویان خالد زادران آزادۍ راډیو ته ویل چې دا ښځې د کابل په ومه حوزه کې وژل شوې دي. کابل کې د امنی قمندانۍ ویان زیاتوي د دې ښځو د وژنو په تور تیره شپه د کابل ومه حوزې په جایرئی سیمه کې د رامین په نوم یو شخص نیول شوی دی. سملاسي د دې پیښې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکول شوي. د طالبانو حکومت یو چارواکي ویلي چې هیچا ته د صحرایي محاکمې اجازه نه ورکول کیږي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوې ده. په بیان کې راغلي چې ښاغلي حنفي پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازې دیبورا لاین سره په کتنه کې دا ژمنه کړې ده. روسیا وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره له مدیترانه سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځېدلې دي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې سرتیرو د شمیر د زیاتېدو پر سر د لویدیز او مسکو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. اسرائیل وایي چې نن سهار وختي د سوریه په خاوره کې پر ځینو اهدافو د توغندیو حمله کړې دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا برید داسې مهال کیږي چې دوی هم د سوریې له خاورې پر اسرائیلو دی وتوغول شوي توغندي په ځواب کې یو برید کړی دی. او اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسېدو کې به یو موټی پاتې شي. لن خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو خبرونو پر تفصیل سربیره د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. د طالبانو یو پلاوی د سویس پلازمینه جنوا کې دی او په بشري او سیاسي مسایلو خبرې کوي.
وهڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کمکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
اروپا ته د طالبانو دویم ځلي راتګ په څه معنا کېدای شي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې رااخلو. خزینه محصلان وایي پوهنتونونو ته د تګ لپاره د عربي حجاب شرط ورته سخت تمامېږي.
ډېره بده راوې انجونو سره وشوه، انجونو له لاسونه یې نیولی او د پانتونه وویستل او ورته ډېره بده الفاظ ویل شوه.
طالبان وایي د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې لاسته راوړنې لري، خو ځینې افغانان وایي د ځنګلونو وضعیت له مخکې ډېر خراب وو.
په کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې د آمو سیند په غاړه چې پخوا کوم ځنګلونه وو، دغه ځنګلونه 99% ټول وهل شوي دي.
دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان خپرونه درته لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د سر موضوع مو هم دا ده چې د طالبانو یو لس کسیز پلاوی د سې شنبې په ورځ، یعنی پرون، د جینو کال په نوم د یو غیر دولتي بنسټ په کوربتوب د سیاسي او بشري مسایلو په اړه د بحث لپاره سویس ته تللی دی. دغه غیر دولتي بنسټ چې د جګړو پر مهال د ملکی وګړو ساتنه کوي ویلي چې له دوشنبې تر جمعې ورځې پورې به په جنیوا کې د تړلو دروازو تر شا د یوې غونډې کوربتوب کوي. خو د سویس د بهرنیو چارو وزارت له وړاندې ویلي په هغه هیواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو پلاوی په جنیوا کې د تړلو دروازو تر شا کانفرانس کې د نړیوالو مرستو په لټه کې. د سویس غیر دولتي بنسټ جنیوا کال چې د جګړې پر مهال د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي، د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د دوشنبې څخه تر جمعې پورې د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د یوه کانفرانس کوربتوب کوي چې هدف یې د دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو د بهیر چټکول دي. د طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی آزادی رادیو ته تاییدوي چې د طالبانو د حکومت د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ پلاوی چې د دوی د دفاع، کورنۍ او چارو او عدلیه وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري، یا د غونډه کې د ګډون لپاره جنیوا ته رسیدلی دی.
دا پلاوی د جینو نورو نړیوالو مرستندویو او بشری موسساتو سره هم لیدنې کتنې ولري، او هڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کومکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
د سویس غیر دولتي بنسټ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ناسته کې د طالبانو حکومت ته بلنه ورکول شوې چې دواړه لوري په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو، د وضعیت، د ملکي وګړو د خوندیتوب، د روغتیا ساتنې او په ځمکه کې د کرل شویو ماینونو او د جګړې د پاتې شونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاد هېواد افغانستان د تیرو وسلوالو جګړو، کووید 19 او د ټولنیزو او اقتصادي عواقبو له امله او دغه شان ککړې هوا له امله له یوې پیچلي بیړني حالت سره مخ دی. درویشت میلیونه وګړي یې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي، او 90% یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. مخکې تر دې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو یو پلاوی ناروی کې هم په یوې غونډه کې ګډون کړی و. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې هېواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. دا خبره د ناروی چارواکو هم کړې وه. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیرخان متقی په مشرۍ یو پلاوی ناروی ته تللی و چې د امریکا او اروپایي ټولنې غړو هیوادونو استازو او دغه شان د افغانانو یو شمېر استازو سره یې د بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د بشري حقونو په اړه خبرې او بحثونه درلودل، خو تر اوسه هېڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. له بلې خوا تازه افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابولوف مسکو کې آر بي کې ورځپاڼې سره په مرکه که ویلی تر څو چې طالبان د خزو او ونجونو په شمول بشری حقونو ته درناوی ونه کړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته نه کړي، روسیه به یې حکومت په رسمیت ونه پیژني.
و موریدل چې د طالبانو یو پلاوی د سویس په پلازمینه جنوا کې دی. دا چې په شپږو میاشتو کې د طالبانو دویم اروپایی سفر دی، دا سفر په څه معنا کې دی؟ شي د تحلیل لپاره د سیاسي چارو کتونکی احمد سیدی چې له دې موضوع هم خبر دی سټډیو ته وصل دی. سیدی صاحب سړی مشي، راځي په دې پیل کو چې دا په شپږو میاشتو کې د طالبانو دویم اروپایي سفر دی، او په 15 ورځو کې هم تقریبا دویم ورته ویلی شو، په څه معنا کې دی شي د طالبانو دغه سفر؟
مننه کوم. دا یو مؤسسه په سویس لوبي د سویس کال چې په راست کې د دې مؤسسه یو سړی دی په نام علن الان دی په سویس کې فعال ده په جنیوا کې، اما د وزارت خارجه سره خارجه سویس سره نږدې اړیکې لري. 13 نفر از طالبا تحت ریاست لطف الله حکیمی که رئیس تفتیش و همچنین معاون ازی که از امر بالمعروف است، اینا آمده به سویس روز دوشنبه اینا شام رسیدن به سویس، شاید فردا سویس ترک کنند. اینها در از روزی که آمدن تا حال همین مؤسسه، همین مؤسسه و همکاری از آرات سویس.
بله سیدی صاحب،
بله.
د طالبانو لپاره څومره مهم ده چې یو غیر دولتي بنسټ هم دوی راوغواړي، او طالبان دا کوي چې دا د رسمیت پیژندنې ګامونه کېدلی سي؟
نه ارزور ګوښوین، اینا امی مؤسسه کوشش کرده که یک تعداد افغانها را از فرانسه، از جرمنی، از ناروی بیاره و ملاقات از اینا زمین سوزی کنه. یعنی تقریبا 30-40 نفر افغان آمده به اینا تا حالا ملاقات دارن، اما طالبان میخواهی که این به معنی رسمیت شناختن، ولی کشور سویس تا حالا منکر است. ولی تیاره مخصوص رفته کشور سویس به اینا ویزه صادر کرده، ویزه شنگلز ویزه به اینا صادر کرده، تیاره رفته اینا را آورده. دیگه شما قضاوت
کنید. سیدی صاحب همدغه غواړو لتاسنه وپوښتو چې ناروی هم ورته دریز اعلان کړي چې کله طالبان وغوښتل اسلو ته وایي دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده، دغه غیر رسمي تګ راتګونه څومره کولی سي زمینه سازي وکړي د طالبانو رسمیت پیژندنې ته؟
ما فکر میکنم که امی کشورها در تلاش هستند فشاری را به اشاره امریکا که زمینه رسمیت ساختن بالاخره آماده شه، یعنی مردم عادت بتن، مردم عادت بتن که بالاخره طالب یک واقعیت است و بدون از اون نمیشه. این میخوان کشورها را قناعت بتن، ولی من باور ندارم که سویس و ناروی بدون اجازه امریکایی کار کرده باشه. من باور ندارم.
ډیره ډیره مننه د سیاسي چارو کتونکو احمد سیدی و چې جنوا ته د طالبانو د راتګ پر موضوع یې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون جونې محصلانې وایي چې له عربي حجاب پرته په نورو جامو کې د درس اجازه نه ورکول کیږي. د رڼا د خصوصي پوهنتون یو شمیر محصلینو ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې طالبانو د پوهنتونونو جونو محصلانو ته د شرعي حجاب د اغوستلو لپاره سپارښتنه وکړه. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د رڼا پوهنتون ځینې ښځینه محصلینې وایي د اجباري حجاب مراعتولو په اړه وضع سوي اصولو له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصله مؤمنې ظریف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نجونو ته د تدریسي ټولګیو ننوتلو ته اجازه نه ورکول کیږي. دوی غواړي دا ډول حجابونه په جبري توګه پر نجونو تطبیق کړي. اوسنۍ افراطي حجاب پرنا پوهنتون کې د نجونو د زده کړو د دوام د مخنیوي لامل ګرځېدلی دی.
اغلی ظریف وایي اوس مهال اکثره دغه محصلین د ځنګړو عربي حجابونو د اخیستلو اقتصادي توان نه لري، خو د پوهنتون له لوري دغه محصلینو ته ټولګیو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. یوې بلې محصلې تخمینه ادا وکړه چې کومې ښځینه محصلې چې دغه ډول حجابونه نه لري آن لاسنیولې له پوهنتونه ایستل کیږي.
د پانتون دروازې شاته انجنونه درول او د ربا دروې انجنونه سره وشو انجنونه له لاسونه نیولې او د پانتون نو وستل او ورته د ربا د الفاظ وایل شو او هیڅ باور کول هم ور نه دا چې په تعلیمي اداره کې له ما سره دغه چلن وشي هغه هم له انجنونه سره.
دا په داسې حال کې دا چې 13 ورځ هم د خصوصي پانتون پر خواله رسنیو لاندې ویډیو خبره شوی او په کلیدل کې دل چې یو شمیر خزینه محصلین له ټولګي بهر درول شوی به د ټولنیزو رسنیو کار ونکه په اړه لیکلی و چې لا عربي حجاب پرته انجنونو ته د ټولګي نه نوتلو او درس اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې د محصلینو ته تاییدوي هڅه موکړه په دې اړه د رڼا پوهنتون د مسولینو نظر واخلو. خود دې پوهنتون د نشراتو مشر عادل شاه امینیار سره لدې چې موږ انتظار پرې وو خو خبرې ونه کړې. وړاندې د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت ویلي و چې په پوهنتون کې د امکان تر حد د انجنونو او هلکانو د ټولګیو د جلاوالي ترڅنګ اسلامي حجاب هم مراد سي، خو مشخصه کړې نه و چې انجنونو ځنګړی عربي حجابونه واغوندي.
ملګری ملتونه اټکل کوي چې په روان 2022 کال کې به په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان له سخت خوارزواکۍ څخه زیانمن شي. دا چې ولې او د دوی اندېښنې څه دي تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو په اړه یو بیا ملګرو ملتونو اندېښنه وشوده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې تر 3,200,000 زیات ماشومان له سختې خوارزواکۍ کړیږي.
یونیسف اټکل کوي چې په 2022 کال کې به څه باندې 3,000,000 ماشومان له خوارزواکۍ کړیږي. څه باندې 1,000,000 ماشومان به له سختې خوارزواکۍ کړیږي.
تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې 1,000,000 ماشومان د سختې خوارزواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د تغذیه متخصص ډاکټر محمد همایون لودین په ماشومانو کې د خوارزواکۍ د ستونزې د حل لپاره ځینې وړاندیزونه لري.
دې ماشومانو درملنه په عاجله توګه اړینه ده. دا چې نړیواله ټولنه باید په دوو برخو کې ډېره مرسته وکړي. لومړی د ټولو موجوده خوارزواکۍ اخته ماشومانو لپاره د روغتیایی او د خوارزواکۍ د درملنې خدمتونو مهیا کول. دویمه موضوع اقتصادي رشد دی. که چیرته دوی تداوی شي بیا په خوارزواکۍ اخته کیږي، ځکه په کور کې اوړه نشته، په کور کې حبوبات لکه لوبیا نخود او غوښه نشته. دا باید خلکو د اقتصاد د لوړوالي په خاطر نړیواله ټولنه راشي او کور په کور مرسته وکړي.
افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د خوارزواکۍ د مخنیوي په ګډون په ځینو مهمو برخو کې نړیوال بانک مرستې کولې چې اوس د مرستې بندې سوي او په روغتیایي برخه کې یو بحران جوړ کړی دی. د شغلی عمر په خبره د افغانستان د روغتیایي سکتور اته 80% پر بهرنیو مرستو ولاړ و چې د مالی مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2,300 روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي.
آزادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یو تاود نړیواله او سیمهیزه موضوع اروپای مشران وایي د ډیپلوماسۍ لارې د اوکران پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ د هواري امکان شته. د فرانسې او پولند ولسمشرانو او د جرمني صدر اعظم پرون په برلین کې سره وکتل. دا چې جزئیات څه دي، همکار مې نوري اسنوري دا موضوع تعقیب کړي. نوري صاحب، اوریدونکو ته به څه وایي؟
بل لودین صاحب، اروپایی مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکیچ د هواري لپاره هدف ته په رسیدو کې به دوی یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل په لوړه کچه د وروستیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې دا موندلې چې د دغه کړکیچ د هواري لار شته. ماکرون چې په موسکو او کیف ته له سفر وروسته په برلین کې خبرې کولې، پر اوکراین د روسیې احتمالي بریټ پر سر د اندېښنو د لرې کولو لپاره له کرملین سره د پیاوړي ډیالوګ پر دوام ټینګار وکړ. ماکرون پرون سیشن به په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز او د پولند ولسمشر انجی دودا سره لکتنې ورسته وویل چې موږ باید لارې چارې او وسلې ومومو چې له روسیې سره په پیاوړي ډیالوګ کې ښکیل شو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم ویل درې وړ مشران په دې کې هم نظر دي چې د ښکاره پیغام او د ډیپلوماسۍ لارې په اروپا کې د امن د خوندیتوب هدف ته رسیدو کې دوی یو موټی دي او په ګډه به اقدام کوي. د پولند ولسمشر انجی دودا زیاته کړه دای باور لري چې د جګړې مخنیول کېدای شي. هغه ویل موږ باید د جګړې د مخنیوي حل لار ومومو او په اوس وخت کې دا د دوی اساسي هدف دی او دای هم په دې باور دی چې دغه هدف ترلاسه کېدای شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې وړم ورځې په موسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او په کیف کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره کتلی، په خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه وکړه. خو ویل چې د دې خبرو له دې سره مرسته کړې چې د دغه کړکیچ د لا زیاتېدا مخه ونیول شي. ماکرون ویل پوتین ورته ویل چې موسکو به د کړکیچ د زیاتوالي لامل ونګرځي، سره له دې چې له اوکراین سره په پولې لسل زرو زیات سرتیری زه په ذکر دي.
بلې، روسي پلانډو کې ماکرون د اوکراین ولسمشر سره د کتنې په اړه څه ویل دي؟
ماکرون له خپل اوکراینی سیال زیلنسکی سره د کتنې په اړه ویل چې د دا و مندل چې د روسیا او اوکراین ترمنځ خبرو د دوام امکانات شته. دا او زیاته کړ چې د موسکو او لویدیس ترمنځ کړکیچ د هواري مشخص حل لارې هم شته. البته باید ویل چې په عین حال کې د سپینې مڼې وایند جنساکی ویل چې ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې له ماکرون سره وګوري. جنساکی زیاته کړه چې دواړو مشرانو تیرونه دوه ځلې پر ټلیفون خبرې کړې دي. په عین حال کې امریکایي چارواکو ویلي چې روسیې له اوکراین پولیس سره د سرتیرو شمیر شاوخوا 110,000 ته زیات کړی او وړي چې هغه تر 150,000 پورې ورسوي. چې ښایي د دوی په وینا د روانې میاشتې تر نیمایي پر اوکراین بشپړ برید وکړي.
کور مودان ریاس نوري و چې تاسو ته د روسیې او اوکراین د کړکیچ په اړه د تازه پیل شوو سیاسي هڅو په اړه معلومات درکول. اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنعت ریاست وایي د حیرتان بندر له لارې صادرات او واردات ډیر شوي دي. د دې ریاست د سوداګرۍ برخي مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي رادیو ته وویل د سیاسي بدلونونو وروسته سوداګرۍ فعالیتونه په دې ولایت کې د یو څه مودې لپاره پیکه شوي وو، خو له څه وخت راهیسې د حیرتان بندر له لارې د صادرات او واردات کچه لوړه شوې ده. که څه هم ښاغلی سپاهی زاده په دې اړه کره ارقام وړاندې نه کړل، خو وی ویل چې د ورځې لسکونه موټر او ریل ګاډي په حیرتان بندر کې تخلیه کیږي. نوموړي زیاته کړه چې بوټی وچه میوه او شیرین بویا د افغان سوداګرو صادراتي توکي دي چې په بدل کې وړه غوړی ورېجې او ځینی نور د اړتیا وړ توکي واردېږي. ښاغلی سپاهی زاده بانکي ستونزو ته په اشاره وایي چې که د بانکونو فعالیتونه عادي حالت ته راوګرځي، د بلخ د سوداګرو واردات او صادرات به له دې هم ډیر شي. په هلمند کې د سولې موسسې د میوه لرونکو باغونو جوړول پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان مستعین عمری ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د هلمند د څلورو ولسوالۍ یو نهر سراج نادلی ناوی او ګرمسیر په 1450 چیرې په ځمکه کې به میوادار باغونه جوړ شي. کاغلی او مریوای د دې باغونو د جوړولو چارې د کرنې او کرنیزو پروګرامونو د بازار موندنې ریاست په همغږي او د سولې موسسې په تخنیکی مرسته پیل شوی. نو موري ویل د دې باغونو د جوړولو لګښت 40% د بنډوالو لخوا او 80% د سولې موسسې لخوا ورکول کیږي. د کاغلی او مری په وینا د دې باغونو له جوړېدو سره بنډوال کولای شي د بیلابیلو میوه حاصلات ترلاسه کړي، چې د مسله د دوی د اقتصادي ودې لامل هم کیږي او د هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 2.9 افغانۍ او 14 پوله، یو یورو 103 افغانۍ او 15 شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ او 3.3 پوله، یو سعودي ریال 28 افغانۍ او 1.8 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 3.4 پوله، زر هندۍ کلدار 1.9 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1.5 افغانۍ.
اوریدونکو زه 12:30 بجې بیرته راستنیږم څو شیبو کې له اجمل انصر اوسې
له خبرونو ور اخوا.
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. د طالبانو د کرنې او مالداري وزارت پر افغانستان د دوی لواکپنې ورسته د خپل فعالیتونو ریپورت وړاندې کړي. دا زنګلونو د وهلو د مخنیوي طرح چې د طالبانو د وزیرانو شورا له لوري تایید شوې ده په ورستوي څو میاشتو کې د کرنې وزارت له لوري مهمه لاستراوړنه بلل شوې. نور په دې ریپورت کې
د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت د سیشن به پورس د خبري کانفرنس پر مهال د دغه وزارت د ورستوي څو میاشتو د لاستراوړنو په اړه معلومات وړاندې کړل. د دې وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد په دې کانفرنس کې ویل دوی په افغانستان کې د زنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه جوړ کړی چې د وزیرانو شورا له لوري منل شوې ده.
کرنې وزارت په یو بل اقدام کې د ځینو نورو ادارو سره په همغږي د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه ترتیب کړه چې له نیکه مرغه د اسلامي امارت د وزیرانو شورا له لوري دا طرحه منظور شوه او د پلي کولو لپاره پلاوی هم ټاکل شوی. دا د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي په برخه کې ډیره مهمه ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په کونړ، نورستان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ځنګلونو د وهلو راپورونه خپاره شوې دي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي محمد رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
په کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې د آمو سیند په غاړه چې پخوا کم ځنګلونه و دغه ځنګلونه 99% ټول وهل شوي دي. پخوا زورواکو وهل، عامو خلکو هم دغه ځنګلونه وهلي دي. اوس خو حکومت ګر سره نشته دی چا نه به سړی غوښتنه وکړي.
د محمد رحیم په وینا اوس هم په دې ولایت کې د ځنګلونو قطع کول جریان لري او دا کار لامل شوی چې وحشي ژوي نورو سیمو ته لاړ شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد په دې کانفرنس کې وویل د وشر او زکات جمع کول او د غصب شوي ځمکو بیرته راګرځول د دې وزارت مهمې لاسته راوړنې دي. نوموړي وویل د طالبانو له حاکمیت وړاندې هم په بیلابیلو سیمو کې وشر او زکات راټولوه او په بېوزلو یې تقسیموه او اوس هم دا چاره دوام لري. نوموړي ویل چې لسګونه میلیونه افغانۍ د مستوفیت لاري بانکونو ته تحویل کړي چې ډیره برخه په شمالي ولایتونو کې راټوله شوې ده. خو یو شمیر بزګران وایي په داسې حال کې چې سکل وچکالی وزپل او ښه حاصلات یې نه درلودل نو ځکه اوسمهال د وشر او زکات د ورکړې توان نه لري. د غزنی د مقر ولسوالۍ یو تن بزګر صبغت الله ازادي راډیو ته وویل خو د کرنې او مالدارۍ سرپرست عبدالرحمن راشد وایي په هغه ولایتونو کې له بزګرانو وشر او زکات راټولوي چې خلک یې د ورکولو توان ولري.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتو په ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په هالند کې د لیډن پانتون د ټوکرانو د څېړنې مرکز د بیلابیلو محصولاتو او کالیو پر راټولولو سره غواړي چې د افغانستان په ګډون د ګڼو هیوادونو کلتور نندارې ته وړاندې کړي. دا مرکز د جامو، لوازمو او ټوکر د محصولاتو د ځای او رول په اړه څېړنې کوي چې د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه یې راټول کړي دي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د لیدن په هنتون د ټوکرانو د سیړنی په دې مرکز کې د اسلامي جغرافیه، اناتولیا، منځنۍ اسیا، اروپا، منځنۍ ختیځ، افریقا او امریکا څخه د ګڼو آثارو په ګډون تر 30,000 ډیر د کالو او لوازمو نمونې سته. د یاد مرکز د رئیس ګیلین ووګسلانګ ایست وډ په وینا د جامو پر راټولولو کې توکي معمولا د بس پنی لاره راټولېږي. ایست وډ وایي دا کالي د هغه وخت روحیه مناکسوي چې دوی کارول کېدل او د کلتوري میراث برخه دي. ځکه ډېرې کیسې پکې نغښتې دي. هغې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د جرابو بډای ټولګه هم لري. د دې په وینا په اناتولیا کې خلک په ټولنه کې د خپل ځانګړي ځای سره سمي جرابې اغوندي.
تاسو له دغه جرابو پوهیږئ چې د کوم ځای دی، څوګیا غوندي. له جرابو معلومیږي چې آیا د نارینه او خځو، کوچیانو یا کلیوال دی. د دغه خلکو له جرابو معلومیږي چې ټولنیز حالات یې څه ډول دی، آیا دوی د واده په لټه کې دي. دا ټول معلومات دا د خلکو له کالو معلومیږي.
میرمن ایست وډ زیاته کړې چې په ټولګه کې تر ټولو پخوانی ټوټه د ترکیه د کونیا له سیمې ده چې د دې په خبره دا ټوکر 2000 کاله پخوانی دی. دی ویلي چې غواړي د ترکیه ټولګه پراخه کړي چې د ټوکرانو نور رنگونه هم پکې شامل سي او د نندارتونونو لالارې خلکو ته دا ډول کلتوري معلومات وړاندې کړي.
او سم څو رسپانې راخلو چې د افغانستان په اړه څه وایي. واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو په اړه یې ولیکنه کړې چې سرلیکې دی: له تری تم کېدو، وهلو، ډبولو او ویرولو سره مخ ښځینه فعالانې د کابل پر واټونو خاموشه شوې دي. د لیکنې لیکوال وایي سره د دې چې طالبان نړۍ هڅوي څو د دوی حکومت په رسمیت وپیژني او مالي مرسته ورسره وکړي، خو دوی په تاوتریخوالي د خپلو مخالفانو ځپل پیل کړي دي. د لیکوال په باور په ورستوي ونیو کې طالبانو د خزو د حقونو فعالان هدف ګرځولي، په ځانګړي توګه هغوی چې د طالبانو لخوا د خزو د اساسي حقونو په نه ورکړه د دې ډلې پر ضد اعتراضونه کوي. واشنگتن پوسټ وایي د لکتر لګ شپک خزینه فعالانو سره چې دوی مرکې کړي، ورته ویلي چې د طالب ځواکونو لخوا خزینه مظاهره چیانې وهل شوي، ډبول شوي، پر مخونو یې ورته ترخه سپری کړي او یا یې پرې د برقي ډنډو ګزارونه کړي. دا ورځپاڼه وړاندې لیکي یو شمیر نورو ښځو ته تهدیدونکي ټلیفونونه او یا پیغامونه استول شوي او په ټولنیزو رسنیو کې زورول شوي. ځینو نورو ورځپاڼه ته ویلي چې دوی د وسلوالو لخوا ظاهرا د دوی د ویرولو په هدف تعقیب شوي او ډیرو یې ځانونه پټ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري له طالبانو یو وار بیا غوښتي چې هغه څلور خزینه فعالان او د هغوی د کورنۍ غړي دې خوشي کړي چې د دې ادارې په وینا په تیره میاشت کې د ښځو د حقونو لپاره له اعتراضونو وروسته نیول شوي او یا تریتم شوي دي. رویټرز خبری اژانس د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د ویان دی لیستور سل قول ویلي د تری تموشو خزو او د هغوی د کورنیو د غړو د خوندیتوب لپاره په ژوره توګه اندی خبندي. امریکایي واشنگتن اگزامینر او برتانوي ډیلی میل رسپانو امریکا ته د هغه افغان ژباړونکو د رسیدو په اړه لیکنه خبره کړې چې په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته د جو بایدن د سفر پر مهال هغه سره مرسته کړې وه. دا محمد امان خلیلی په نوم دی افغان ژباړون کی په 2008 کال کې افغانستان کې د امریکا د وسنی ولسمشر جو بایدن چې هغه مهال سناتور وو په خوندیتوب کې کومک کړی وو. له بایدن سره په هغه سفر کې د کانګرس دوه نور مخکښ غړي جان کیری او چوک هیګل هم ملګری وو چې د هوا د خرابۍ له کبله هلیکوپټره د افغانستان په یوه سیمه کې بیړنۍ ناستې ته اړ شوی وه. هغه مهال محمد امان خلیلی له دوی سره د ژباړون کی په توګه ملتیا کوله. واشنگتن اگزامینر لیکي محمد امان خلیلی یو له هغه کسانو څخه وو چې دا گیس میاش کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته شاته پرې خودل شوی وو. محمد امان خلیلی یو بل امریکایي رسنۍ فاکس نیوز ته ویلي امریکا ته پر رسیدو د ازادۍ یو خوندیتوب احساس کوي. وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
رحمت الله د غزنی ولایت د کربا ولسوالۍ څخه لهونی بازار د کلی څخه تاسو سره په تماس یم. زه د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. ورسره سلام زما پیغام دا د طالبانو څخه چې دا کومه مرسته راځي دا ټول د خپل دیګو ته چې په کلی کې و خورانه او مسلمانانو ته یو ته هم نه رسیدلی. زما د ازادۍ رادیو څخه دا خواهش چې زمو پیغام د طالبانو پر بلاکو چارواکو پورې ورسوي. خلک بیچاره په ځینې په موسم کې هیڅ شی هم نه لري. دا مرسته چې کومې راځي دا ټول د خپلو قربانو یا خپلو وغو هم دوه ته رسوي چې هغه د دې خوښي نور خواران غریبان ټول په کلی کې پاتې وي.
کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د استادان معاشات د ډیر وخت څخه پاتې دي. زموږ استادان دوه رقم دي، یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مقطع استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د څلور میاشتو راهیسې پاتې دي او د بالمقطع استادانو معاشات په پروش کال راهیسې پاتې دي چې تقریبا د شپږمه میاشت. نو زه د اړوندو مسؤلینو څخه خواهش لرم
هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسې چې زموږ معاشات راکړي، ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوې او مشکلات دي. وطنان په احترام
مخه غلا ساده رادیو ناوري د وصل لپاره هم دومره په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره وسی.
زموږ غلا ازادي رادیو ناوري دولسمه بجې شوې مخکړه دي چې د زهرو کاروان پروګرام درته وړاندې کړو. راځي چې لاند خبرونه واورو. فرانس پریس خبری اجانس راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ په مخه له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په جنیوا ښار کې دی. د طالبانو د حکومت یو چارواکي بیا ویلي هیچا ته د صحرایي محاکمې اجازه نه ورکول کیږي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوې ده. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د زمري په 23مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د محاکمې پرته د ښځو د حقونو د فعالانو او د پخواني دولت د یو شمېر سرتیرو د نیولو او ځورونو ادعاوې خپرې شوې. روسیا وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره له مدیترانه سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځېدلې دي. د روسیې د دفاع وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې دا بیړۍ د بالتیک له سمندري قطې سره تړاو لري او په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون په مقصد د باسفورس تنګي لارې د تور سمندرګي پر لور روان شوې دي. اسرائیل وایي چې نن سهار وختي د سوریه په خاوره کې پر ځینو اهدافو د توغندیو حمله کړې دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا برید د سوریه له خاوره پر اسرائیل د یو توغول شوی توغندی په جواب کې کړی. او اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوی کړکېش د هواري لپاره هدف ته پر رسیدو کې به یو موټی پاتې شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای په افغانستان کې د تاریاکو کاروبار د ودی په حال کې دی.
د سیګار راپور ترې وهد دروستم دی او مشکلم پکې شته.
په یو بل راپور کې به واوري چې په بلخ ولایت کې د معتاد خزو او ماشومان د درملنې په دوو روغتیاي مرکزونو کې بستري خدمات درې دي.
که چیرې دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنکړل شي نو افغانستان بلې وجدي ګواخ سره مخ شي.
دا چې د اسلام نه نظر د نشي موادو په کښتګرو کاچاکونکو جوړونکو او استعمالونکو کې چاته سزا ورکول کېدای شي. په دې اړه له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه لرو.
دولت ته وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر دي مواد مخدر دي دوی ته جزا ورکړي.
د فرید الله په نوم یو معتاد وایي که خبر وای چې د نشول عمل به میرمن او اولادونه بدمرغه کیږي واده می نه کاوه.
د دې چې خبر وای چې د سکیګم به خو واده نه کاوه دغه زندگی مم تباہ کړ خپل زندگی مم تباہ کړ.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
اوس خو شکر دی فرید جوړ سه اوس به واده ورته وکړو.
تاسو ښه فکر کړی خو فرید واده نه دی نو
ولې دی واده نه دی؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار وایي داسې نښې نښانې لیدل کیږي چې په افغانستان کې د تریاکو کاروبار د ودې په حال کې دی. د سیګار په نوي راپور کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه ژمنه کړې خو تر اوسه یې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې عملي ګام نه دی اخیستی. کارپوهان د 2001 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي که د طالبانو حکومت وغواړي په افغانستان کې د کوکنارو کښت بندولی شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار په دې ورځو کې د افغانستان د پخواني حکومت رسکورېدو د عواملو په اړه څېړنه پیل کړې ده. د دې ادارې په تازه درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 2023 میلادي کال په وروستي یوولسو کالو کې درېیم کال و چې تر ټولو ډېر کوکنار پوش کرل شوي او تر ټولو ډېر تارې اکسیجن ترلاسه شوي دي. د سیګار د معلوماتو له مخې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې ټول 6,800 ټنه تاریخ تولید شوي چې له دې تاریخو څخه 2 میلیارډ ډالر لاسته راغلي دي، خو له دې پیسو څخه نږدې 400 ډالر د بزګرو او پاتې پیسې د نشي موادو مافیایي ډلو جیبونو ته تللي دي. سیګار وایي که څه هم د طالبانو ویان د تیر میلادي کال د اګست میاشتې پر 12 نیټه ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د کوکنارو کښت منع کړي، خو سیګار هیڅ داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي طالبانو رښتیا هم د کوکنارو کښت بند کړی دی. اوس مهال په افغانستان کې د کوکنارو کاروبار د ودې په حال کې دی. موږ وغوښتل چې د سیګار د دې ادعا په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته ویلي وه چې د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د بزګرو لپاره بدیل کښت اړتیا ده. خو د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پالیسي د طالبانو او یا د افغانستان د دولتي ادارو سره د مستقیمو مرستو په برخه کې ټکر لري، خو په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځینې پروژې د نا دولتي ټولنو لخوا د عملي کېدو په حال کې دي. د هلمند و بزګرو غلام حضرت او عبدالجبار ازادي راډیو ته وویل دا چې د دې نور زراعتي محصولات مناسب بازار نه لري، نو دوی له بېوزلۍ او ناچارۍ د کوکنارو کښت مخه کړې او تر اوسه یې چا مخه هم نه دی نیولې.
کرو یا د ناتوانۍ د مجبورۍ مارا چې دی زورور دی هم بندوي سیم بندیږي چې راغو کې بندوي هم او نو موږ شار څه موږ مجبور مکلف سیم موږ د تاریخ کښت وکړو.
د تاریخ په اکله باندې چې شش کال موږ دلته خریدو پروش لرو تر نورو کلو باندې یو اندازه بیا هم ښه دی. یعنې پروش کال په 40,000 کلداري داسې خرڅېدله. شش کال تقریبا د 80,000 څخه شروع تر 20,000 پورې دغسې د تاریخو هغه ښه شیان خرڅېږي.
د افغانستان دولت، ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالتونو له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارو په ګډه له 2009 میلادي کال څخه بیا د 2023 میلادي کال تر لومړۍ میاشتې پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید د اندازې په اړه شپږ میاشتني او کلني راپورونه خپاره کړي دي، خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ نږدې شپږ میاشتې پوره کېږي په دې اړه هیڅ رسمي راپور نه دی خپور شوی. له نشي موادو سره د مبارزې پخوانی مین ډاکټر ظفر وایي که د طالبان حکومت وغواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند کړي نو اسانه یې بندولی شي.
د سیګار راپور ترې وهد درست هم دی او مشکل هم پکې شته. په تیرو 20 کلونو کې مخدره موادو سره هغه مبارزه چې باید شوې وي ونه شوه. حکومت هم پکې ملامت دی او خارجان هم ملامت دي. نامنی خو اوس نشته، لیکن بعض مسائل داسې دي چې ښکاري چې اوس هم مواد مخدرو سره هغه مبارزه نه کیږي کوم چې باید وشي. که امارت اسلامي وغواړي د 2001 کال تجربې په اساس باندې په ټول افغانستان کې د نشي توکو د کرلو مخنیوي کولی شي.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2023 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارډ ډالر ډېرې پیسې ولګولې، خو د پخواني حکومت له ړنګېدو سره سم د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نورو فعالیتونو په ډول ډېرې هغه ادارې هم ړنګې شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي او تخنیکي مرستو جوړې شوې وې.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې دوه روغتیايي مرکزونو د مالی اسانتیاو د ندرلودلو له امله د بستر کېدلو خدمات درولې دي. د بلخ د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د بهرنیو مرستو تر بندېدو وروسته دا د اوس په دې ولایت کې د ښځینه او ماشومانو معتادانو د درملنې مرکزونو کې د بستر کېدلو خدمات هم ودرېدل. د معتادینو د درملنې کارپوهان د دې مرکزونو د مالی او تخنیکی مرستو د بندېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې دا کار به معتادین له جدي روغتیايي او ټولنیزو ستونزو سره مخ کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بلخ ولایت کې د معتادینو له 5 روغتیایي مرکزونو څخه 2 یې د مالی او تخنیکی ستونزو له امله د معتادینو د بستری کېدلو خدمات درول دي. په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې د شرکتونو قراردادونه سږ کال د 1400 شمسی کال د مرغومي میاشتې تر پایه پورې وو. د دې تړون له مخې به د دوی اړتیاوي او تخنیکي وسایل په پام کې نیول کېدل، خو په نوي مالي کال کې د دوی دا اړتیاوي په پام کې نه دي نیول شوي. د بلخ ولایت د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتیایي مرکز سرپرست مشر جاوید احمدي ازادي راډیو ته وویل د مالی ستونزو له امله د معتادینو د درملنې په برخه کې نور په دې مرکز کې د معتادینو د بستری کولو ظرفیت کم شوی دی.
یک مرکز 50 بستر بخش اوناسیه و یک مرکز 50 بستر
د معتادو ښځو او ماشومانو 50 بستریز روغتیایي مرکز د بستری کېدلو خدمات د اوس لپاره درېدلی، خو نور فعالیتونه یې دوام لري. نور مرکزونه فعال دي، خو د بسترونو ظرفیتونه د تدارکاتي او بودیجې د کمښت له امله کم شوي دي.
تدارکاتي او نبودن تخصیص متوقف شده.
د بلخ ولایت د نارینه معتادینو د درملنې په سل بستریز روغتیایي مرکز کې وس مهال دیش معتادین بستری شوی دی، ځکه چې د مالی ستونزو له امله د نورو معتادینو د بستری کېدو اسانتیاوي نه لري. د پخوانی حکومت تر نسکورېدو مخکې په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکزونه په هرو 15 ورځو کې د نږدې 300 معتادینو درملنه کوله. دغه ډول یې له روغتیایي مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته پړاو هم بشپړ کاوه، خو اوس په دې روغتیایي مرکزونو کې د بستری خدماتو درېدلو تر څنګ په ځینو روغتیایي مرکزونو کې تر رخصت کېدو وروسته یا په کورونو کې د ناروغانو د سارنې او پالنې خدمات هم په ټپه درېدلي دي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله توانا وایي چې د بهرنیو مرستو او ځانګړي بودیجې له بندېدو سره سم په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه له جدي ستونزو سره مخ شوي دي.
قبلن دونرها مراکز معتادین را کومک
په تیر نظام کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته بهرنۍ نمرستي ورکولې، چې له دې جملې څخه یو هم د امریکا متحده ایالاتونو د قانون د تنفیذ ادارې مرستي وي. د دې مرکزونو د تړل کېدو یو لامل دا دی چې پخوانی حکومت د مالی وزارت د دې مرکزونو لپاره ځانګړي بودیجه په پام کې نه ونیولې. دا یو لوی ستونزه ده. موږ هر ورځ له همکارو او مرستندوی ټولنو سره په اړیکه کې یو، هڅه کوو چې دوی بیرته زموږ ملاتړ وکړي چې د دې مرکزونو فعالیتونه عادي حالت ته راوګرځي.
خدمات مراکز متذکره په شکل عادي برګردد.
د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې د 1400 شمسی کال په لومړیو میاشتو کې په 30 لګې شوې. له همدې امله د پخوانی حکومت د عامې روغتیا او مالیه وزارتونو یو داسې طرحه چمتو کړې وه چې د دې طرحې له مخې به د معتادینو د درملنې پیسې له پراختیایي بودیجې څخه عادي بودیجې ته لیږدول کېدلې. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو بندېدل د اندېښنې وړ بولي. ډاکټر منصور ارشاد وایي چې د معتادینو درملنې په برخه کې د روغتیایي خدماتو کمیدل به په افغانستان کې ډېری ناوړي روغتیایي او ټولنیزې پایلې ولري.
که چیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنکړل شي، نو افغانستان به له جدي ګواښ سره مخ شي او د مخدره موادو کارونکي که چیرته په وخت تداوی نشي، کېدای شي د ټولې ټولنې لپاره او د ټول ملک لپاره یو غټ سرخوږی او یو غټه بشري فاجعه رامنځته کړي.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د معتادینو د درملنې روغتیایي خدمات په داسې حال کې کمیږي چې د طالبانو حکومت معتادین په ډله ییز ډول راټولوي او د دې لپاره چې نشه یي مواد په لاس ورنشي په زندانونو کې یې ساتي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوه دا ایروین چا کوای
تا چه غواری چه ما متاد که پا یو دود چوک نموتا دیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زو لاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان وایي چې په افغانستان کې ورځ په ورځ ځکه د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو استعمال، تولید او قاچاق ډیریږي چې د نشه یي بوټو کښتګرو، نشه یي موادو قاچاقونکو او جوړونکو ته جزاګانې نه ورکول کیږي. دا چې د اسلام له نظره د نشه یي موادو په کښتګرو، قاچاقونکو، جوړونکو او استعمالونکو کې چاته سزا ورکول کیدای شي، څوک د جزا صلاحیت لري او دا جزا باید څومره وي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادینو لپاره د شرعي حدودو او جزاګانو په اړه پوښتلی دی.
حدود هغه جزا دی چې د اسلامي شریعت له خوا نه تعین شوی دی، په هغه کې هیڅ څوک صلاحیت د کمی او د زیاتی او د معافیدو نه لري. مثلا د شراب خور جزا 50 دره دی. دغه 50 دره نه قاضی کمولی سي، نه زیاتولی سي، نه معاف کولی سي. بل جزای تعزیری ده. جزای تعزیری جزای تعدیبی ده. هغه صلاحیت د قاضی و صلاحیت د دولت اسلامی ده. هغه دوی کمولی سي هم، زیاتولی سي هم او معاف کولی سي هم. لکه په معتادینو باندې اکثر تعزیری جزاگانی دی. یعنی یو معتاد تا کولی سو چې 10 دره ورته ورکو، بل معتاد تا کولی سو چې زندانی کو.
ډاکټران خو وایي چې معتادین چې دی دا اوس ناروغان دي، د ناروغان غوندي حقوق لري. د افغانستان د نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې هم دوی ته ناروغ ویل سوی ده. نو څه فکر کوئ چې د ناروغ باندې باید حد جاری شي؟
هر جنایتکار د شریعت له نظر ناروغ ده. شراب خورم ناروغ ده، قاتلم ناروغ ده. که دوی ناروغ نه وای دغه جنایت سر ته نرسول. لهذا دوی ناروغ دی، خود دست ناروغان ندی چه د مجازات و سخه دوی معاف. یعنی ناروغ دی سمه ده، دوی سره انسانی برخورد وشي، لیکن په عین حال که باید دوی ته تعزیری جزا ورکول سی ترسو اصلاح خواته راشی.
آیا په ټولو معتادینو باندې یو ډول حد جاری کیدلی شي او که هر یو بیل بیل حدود لري؟
د هر معتاد د حالت سره، د جنایت سره، د اعتیاد سره فقه اسلامی جزا ټاکلی دی. داسې معتادین دی چې متکرر معتادین دی، هم شراب سکی، هم شیشه وی، هم تابلت کوی، دی ته لږ جزا زیاته ده. داسې معتادین دی چې کله کله مثلا چرس وهي، د دې لپاره بله جزا ده.
د حدود د عملی کیدلو شروط څه دي؟
فقهای عظام فرمایي که یو کس شراب په خپل اختیار بغیر د کوم جبر او اکراه سکلی وي، که ور باندې سکر راغلی وي یا نه وي راغلی، نو هغه وخت حد ور باندې جاری کیږي چې دی کله محکمه ته حاضریږي، نو د قاضی په وړاندې د دې د خولې نه د شراب بوی وزي، یا دوه شاهدان شهادت ورکړي چې دی شراب سکلی دي، یا خپله اقرار وکړي. نو بیا په دغه وخت کې قاضی حکم کوي چې په دې باندې حد جاری شي، او دا د حاکم وقت، د نظام وقت او د حکومت وظیفه ده، د هر چا وظیفه نه ده.
پر معتادینو باندې دغه د حدود او یا د تعزیرات او یا د جزاګانو عملی کول دا به څه ګټې ولري؟ او که چیرته عملی نشي نو زیانونه او ستونزې به څه وي؟
که چیرې دغه مثال د تابلت کا والا تاجران، معتادین مجازات شي، دوی زندانی شي، بالاخره دغه نور ځوانان چې دغه جریان او دغه حالت وګوري، نو دغه تابلت کا او د مخدرات څخه لري کیږي. کچری دغه معتادین مجازات نشید، دا سبب د شیوع د دې مرض کیږي او ټولنه عطالت او بطالت او فساد خواته سي.
یو بل شی تاسو اشاره ورته وکړه چې هغه د نشي موادو سوداګر دی، یا د نشي موادو تسهیل کون کی دی، یا ساکیان دی په اصطلاح، یا هغه کسان چې نشي مواد کری، آیا په اسلام کې د دوی لپاره هم کوم جزا ټاکل شوی؟
نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته او نورو ته ضرر رسول نشته. لهذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقی، تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقی، نو دا ټول فساد دی. او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر مونږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر مواد مخدر دی دوی ته جزا ورکړي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطرې وار دی. د لوګر ولایت فرید الله لسو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په پاکستان کې د ښوونځي پر مهال چرسی سو. فرید الله چې د پلار د خفقال له عمله ډیر موده کور ته نه دی تللی او د کابل په ساړه ژمي کې ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي، وایي کله چې په ښار کې وړه نجلۍ وګورم خپل لورکۍ مې سترګو ته ودرېږي او ډیر ورته وژاړم. دا چې فرید الله ولې محتاط سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
اول خو مې چارس وهل د مکتب له دورې نه له پلار له موردو نه مې پټ پاکستان مهاجرت ځوندو له غجنم چې بیا راودو کلي ته لوګر ته چې لوګر ته راودو بیا مازیګري هلته به بنډار لپاره الکان به کېناستېدل. بس هماغه یو دود یو دود مونږ ویلې زه بس یو دود د نن شپه بیو نو د خبر نه اوسي دا داسې شی داسې ورې ووایه زه تې بیا تر خلاصه نه دی نسته مګر ګور ته دی چې ورسوي پرېښودل کېږي. خو چې مشغولتیا ولري مصروفه سي پلار رانه خپه ده رانه هغه ده بیخي هغه د کور کې زندګي مې نه کېږي چا سره مې اعتبار وه هغه هغه چې پوسو زه تیغه هم لاس رانه واخیست انډیوالان هم لاس رانه واخیستې ده تی مجبور سو تنها پاتې سولو دباندې به سړک په غاړه چېرته به چې ښه ځای وم هلته به م ځان واچو د لاس مزدوري به مې کوله. بس یو خوا نه یو خوا خدای را کولې بس یا کمې یا زیاتې ګزارم کوله. نشې ته به م پیدا کولې لږې تندې بس تېرو زتې داسې چې خبر وای چې زه داسې کېږم ما بیخي واده نه کوو د هغې زندګي مې هم تباه کړه خپله زندګي مې هم تباه کړه بیخي د تې شي را کې نه دي پرېښي ما که قوي وم که بیدار هلک وم دوه ده له هر څه نه وغورځېدلو اولادونه مې هم خوار دي هر څه خوار دي څنګه سړی به چې خپل د زړه تکړه یاد یې نه یې زما یو لورګکۍ داسې دی دغه هر وخت یو جلکۍ وینم وړکۍ سترګو ته مې همداسې درېږي څنګه سړی به چې د زړه تکړه یې پسې ونه ځاړي چې نشه مې نه کولی ډېر بایدار هلکوم یو جي ته نه یو جي ته خو به مې ځان رسولی و پلار و مور خو به راسره ارام و که نور څه نه وه بچیانو باندې خو به مې درس ویلی و د بچیانو په سر باندې خو وم.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې د امیدواری پر مهال نشه کول د مور په ګیډه کې ماشوم ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر شنکی مینوال خبرې واورو.
بعضې ښځې ډېر ستونزې درلوده کېدای شي دی سوی اشکال ولادي ولري یا مخکې د وخت نه دا ولادتو کې بعض وخت ماشومان کم وزن وي دی کم خونی مقاومت یې ډېر کته وي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا ده چې د فرید مور او پلار پر دې بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشر رور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار دا موضوع له بشیر سره هم شریکوي. له دې خبرې سره سم بشیر په ژړا کېږي او وایي چې فرید سخت ناروغ او اوس په روغتون کې بستر دی. دا چې فرید ولې ناروغه سوی، څه ناروغي لري او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف بریالی لالا دا ته ظالم باد دی، نژدې و چې څادر رانه وړی و.
مسنو فرید جان بخت مو تور دی، بل ځای خو نشته، په دې کنډوالو کې هم پر آرامه نه یو. خو خیر زمونږ یې نشه او دغه مزه نه یې تیشه، وبه ګورو چې څوک یې ګټي.
یار بریالی لالا ګل خبره دې وکړه، راځه چې خپله نشه شروع کړو. دا د پوډر مې تیار وګڼی دی، ته د استاد پچکاری بمبر راکا چې اول ځان ته لږ پوډر پچکاری کوم چې بیخي خمار خمار یم. والا
ولې ته خپله د پچکاری بمبه نه لرې؟
بله بمبه څه کوو بابا، دا یوه بمبه زما استاد دواړو بس ده.
والکه چې د پوډرو پوړۍ رانیسې یوه بامبه هم رانیسه.
یار بریالی لالا، ته اوس د پچکاري پر یوه بامبه هم دومره بخیلې کې؟
بخیلي نه کوم، پچکاري دې تر تا قربان شي، زه ستا د ګټې خبره کوم. ما ویل ناروغه کېږي زورهوره،
اوس خوش نو ډاکټر هم شوې والا.
خاندما زه رښتیا درته وایم، زه خو هسې نم په شلو ناروغۍ وخته یم، ته ولې خپل ژوند خرابوي؟
ولې به مې ژوند خرابېږي ظالمه؟
ګوره دا زړه بمبه ده، دا یو کال کېږي چې زه ځان ته ورباندې پیچکاري کوم، که ته استعمال کړې نو زما ناروغي تا ته هم درځي.
دا بیا څه مانا چې زما ناروغي تا ته درځي؟ سم را ته ووایه چې نه در کوم خلاص.
والکه بخیلي والله که کومه، زه وایم چې خدای مکه ناروغه نه شي.
فرید لالا دا هسې خوشې چټې خبرې دي، زه دا یو کال کېږي چې کله د یوه او کله له بل چا نه بمبه را اخلم او پوډر ځان ته پچکاری کوم، ته مې وینې چې هېڅ بلا هم نه یم والی.
زه نو چې زما خبره نه منې، دا دې بمبه واخله.
د فرید پلار یوه خبره مې درته کوله.
ښه وایه، څنګه خبره دې راته کوله؟
ما ویل اوس خو فرید په شپخانه کې بستري دی، څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ و جوړ کور ته راسي.
پوه نه شوم مطلب دې څه دی؟
مطلب مې دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو. څنګه دې خوښه ده؟
ښځې بیخي مې خوښه ده، ما هم دغه چرت وهلی و.
هغه دی بشیر زوی مې راغی.
خوشو چې بشیر راغی، له ده سره به هم مشوره وکړو.
مورکۍ سلام علیکم.
وعلیکم زویا، ستړی مسی؟
خیر بشي. بابا سلام علیکم.
وعلیکم سلام، راځه زویا دلته په دغه توشکه کښېنه. ښه زویا، فرید څنګه و؟
ښه و.
ډاکټرانو څه ویل؟
ډاکټرانو ویل یوه هفته وروسته کور ته بوځئ زتي.
شکر خدایه چې زوی مې جوړ سه.
الهي شکر چې جوړ شو. ښه زویا، همدا اوس د مور یوه خبره یاده کړه. ښه شو چې راغلې.
څنګه خبر بابا؟
خبره دا ده چې موږ ویل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه، اوس به واده ورته وکړو.
تاسې ښه فکر کړی، خو فرید واده نه دی نو.
ولې دې واده نه دی؟
ولې څه خبره ده، ګل غوندې ځوان دی، اوس خو یې د پوډر نشه هم پرېښوده.
بابا د پوډر و علاج یې وشو، خو په یو داسې بده ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري.
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی؟
خدایه فضل وکړې، ژر راته ووایه دا څه ډول ناروغي ده.
نن ډاکټرانو راته ویل چې فرید په ایډس اخته شوی دی، معاینات یې راښکاره کړل.
څه شی؟ ایډس؟
هو ایډس.
ایډس بیا څه بلا ده؟
ایډس داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري.
نو ډاکټرانو نه ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو؟
بابا ډاکټرانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده. پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکارۍ ناولې بمبې استعمالوي. کوم پوډری په ایډس اخته و، فرید د هغه پوډری د پچکاري بمبه استعمال کړې او دی هم په ایډس اخته شوی دی.
نو فرید اوس څنګه و؟
اوس بد نه و.
خدای مهربانه دی، ایډس به یم ښه شي، واده به ورته وکړو. میراث کېږي خو به نه، خدای به اولادونه ورکي.
و مور کوي، ته ولې سر نه خلاصوې؟ دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي، او بل دا چې ښځه یې د واده په اوله شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به یې هم دغه ناروغي ولري. فرید خو مو له لاسه ووت، د بل د لور ژوند ولې په لوی لاس تباه کړو؟
نو تا له ډاکټرانو پوښتنه ونه کړه چې دا ناروغي رښتیا هیڅ علاج نه لري؟
بابا پوښتنه مې وکړه، ډاکټرانو وویل چې علاج نه لري، بس فرید ته دعا کوئ داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته، بس لکه مړ چې دی.
خدایه دغه دې نه شو بلا زموږ د وطن نه ورکوي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ولسواکی
دوې لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.